السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې درته زملي حمیرزاده هر کلی وایم. په خبرونه کې به د فاټا د سنټ پر سیټونو په انتخاباتو کې د ځن موضوع، په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو د غوښتنو، په قبایلي سیمو کې د نوکریانو د نوي طریقې کار، د نوکریانو په حق له د مومند ایجنسی د اوسیدونکو د مطالبو تر څنګ به د کرکټ نړیوال کپ د لوبو په حق له معلومات واورې. خو اول خبرونه له نیسا اجمل اورو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان الیکشن کمیشن وای تر څو د فاټا سینټ انتخاباتو په اړه د ولس مشر جاری شوی آرډیننس په حق لای ابهام ختم نشوي نوي تر هغه د ټاکنو نوي نیټه نشي اعلانولې. چارواکي وای د 400 شبقدر تحصیل په کوډو کلی کې د بارانونو له امله د یو کور د دیوال راپریوتو په پیښه کې یوه ماشوم مړه شوې ده، او د مالی په سرخار باماکو کې په یو کلب کې د ډزو او لاسي بم په برید کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. او وسته خبرونو تفصیل. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای تر څو د فاټا سینټ انتخاباتو په اړه د ولسمشر جاری شوی آرډیننس واضح شوی نوي تر هغې د ټاکنو نوي نیټه نشي اعلانولې. د زیارت پرس په ټول پاکستان کې د سینټ په خالي څوکو انتخاباتو شول، خو انتخاباتي کمیشن د فاټا ټاکنې د ولسمشر ممنون حسین لخوا د جاري شوي آرډیننس له وجې وځنډولې. د جمعې پرس انتخاباتي کمیشن په خپله ویب پاڼه خبر خپور کړل چې وای آرډیننس له ابهامه او تضاده ډک دی، او دا د هغه قانون پر ضد دی چې له مخې انتخابات اعلان شوي. د پخواني قانون له مخې به د فاټا د قومي اسمبلۍ غړو د سینټ په ټاکنو کې 4 ووټونه استعمالول، خو اوسنی آرډیننس وایي چې یو غړی یوازې یو ووټ ورکولی شي. د فاټا د سینټ په 4 څوکو به د زیارت پروس ټاکنې ترسره کېدلې. د قبایلي سیمو اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په فاټا کې د هم بلدیاتي انتخابات وکړل شي. له فاټا سره تعلق لرونکي د قبایلي سیمو د زده کوونکو د تنظیم مشر شوکت عزیز نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې فاټا ته د آئینی حیثیت ورکولو سره سره د دې نوم هم بدل کړل شي، او د نور پاکستان په شان د پراتلونکي کې دغلته هم بلدیاتي ټاکنې ترسره کړل شي. بلخوا د خیبر جرسی نه د قومي اسمبلۍ غړي حاجي شاجي ګل نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی فاټا ته د آئینی حیثیت ورکولو لپاره خپلې هڅې جاری ساتلی دي. فاټا سیکرټریټ وایي چې په قبایلي سیمو کې د نوکریانو ورکول لپاره له درغلي او سفارش پاک نظام متعارفه کړی دی. د دې سیکرټریټ ویان فیاض علی شاه د جمعې پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا ار هغه کس ته به نوکری ورکول کیږي چې د ان ټی ایس یا د نوکریانو لپاره په قومي سطح امتحان کې کامیاب شي. بلخوا د فاټا ځوانان د دې ګام هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې باید د ان ټی ایس یا د نوکریانو لپاره په قومي سطح د امتحان ورکولو دغه نظام نورم واضح کړل شي. د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژل شو ماشومانو په یاد کې به د صوبې 73 سکولونه د هغې په نومونو کوي. د تیر کال په دسمبر کې طالبانو د پېښور په آرمی پبلک سکول برید کړی و چې پکې د 153 پورې کسان وژلي وو. د خیبر پختونخوا د حکومت تر مخه دوی به 108 سکولونه د وژل شو ماشومانو په نومونو کوي. د تعلیم وزیر عاطف خان پرون ویلي دي چې پاکستان به کله هم دغه ماشومان او د هغې قربانیانې هېرې نه کړي. چارواکي وایي د 400 شبقدر تحصیل په کوډو کلی کې د بارانونو له امله د یو کور د دیوال راپریوتو په پیښه کې یوه ماشوم مړه شوې ده، او د مومند ایجنسی بایزه تحصیل خانزادگان کلی کې هم د بارانونو له وجې د یو چت راپریوتو له وجې 8 څاروي مړه شوې دي. د امدادي ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي د پېښور په اصحاب بابا سیمه کې د یو کور د دیوال را پریوتو له وجې 2 جنکې شبل شوې دي. بلخوا په ننګرهار کې قدرتي آفتونو لس تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزین مشال ریډیو ته ویلي تېره شپه د خوږیانو لسوالۍ اړوند وډیسا سیمه کې د سختو بارانونو له امله د کورونو د چتونو د پریوتو په نتیجه کې 8 کسان مړه شوي او 2 ماشومان زخمیان شوي دي. عبدالزین زیاته کړه چې په وژل شوو کې شپږ ماشومان او 2 ښځې شامل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي نړیوالې ټولنې د افغانستان له پارلماني انتخاباتو ملاتړ کړی او د یو لړ شرایطو له مخې خپلې مرستې کوي. د دغه کمیشن ویان نور محمد نور نن مشال ریډیو ته وویل په دې اړه له نړیوالې ټولنې سره خبرې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې له وخت سره د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه جمهوري ریاست ته هم یوه طرحه لیږل شوې ده. د افغانستان ولسمشر وای د سولې په اړه د سیمې اسلامي هوادونو نظر بدل شوی دی چې د سولې د تامین په اړه هیلې رامنځته کړې دي. محمد اشرف غنی نن د یوې غونډې پر مهال وویل د پایداري سولې د تامین په باره کې په سیمه اسلامي هوادونو کې چاپېریال بدل شوی دی. نوموړي زیاته کړه د سولې په اړه یو لړ مشورتي ناستې ترسره کړي او نورې مشورتي ناستې به هم ترسره کوي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د روس امنیتي چارواکي وایي چې د پخواني مرستیال وزیر اعظم بوریس نیمسوف د وژنې په تور یې دوه مشکوکه کسان نیولي دي. د اوکراین د جګړې او د روس د موجوده حکومت سخت مخالف بوریس نیمسوف د فروری په 8 په ماسکو کې وژل شوی دی. د روس د وفاقي امنیتي ادارې مشر الکسندر باچینیکوف نن ویلي دي چې د نیمسوف د وژنې په تړاو کې دوه مشکوکه کسان انزور کوباشیف او زوار دادایف نیولي دي. نوموړی وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوټین ته یې په دې اړه معلومات ورکړي دي او پلټنې دوام لري. د مالی په سرخار باماکو کې په یو کلب کې د 1080 بم په برید کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي او لس نور زخمیان دي. د ریډیو فرانس د خبر په حواله دا پیښه بیګه شوې ده. په وژل شوو کسانو کې درې د اروپایي هیوادونو وګړي دي. تر دې دمه د پیښې هدف نه دی معلوم، خو بیا د فرانس خبري ایجنس د پولیسو په حواله وایي چې د پیښې وروسته دوه مشکوکه کسان نیول شوي هم دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د لاتویا په مرکز ریګا کې نن د دویمې ورځې د غونډې لپاره راغونډیږي. د دې غونډې موضوع به د اوکراین په ختیځ کې پروانې جګړې وي. د اروپایي ټولنې د 30 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه په داسې وخت کې ده چې د اروپا او روس ترمنځ اړیکې د ماسکو له لورې د اوکراین د بلتون غوښتونکو د ملاتړ په سر خرابې شوې دي. د ریګا په غونډه کې د ستمبر او فروری د میاشتو د اوربندونو د پلي کېدو مسله هم د ایجنډا په سر کې ده. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان الیکشن کمیشن وای تر څو د فاټا د سینټ انتخاباتو په اړه په جاری شوی صدارتي فرمان کې به متضاد ختم نشي تر هغه انتخابات نشي کېدی. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د کامیاب شو سینټرانو په حق لبا معلومات واوري. د قبایلي سیمو زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د غلطه د هم بلدیاتي انتخابات وکړل شي.
مونږ دا غوښتنه کړې ده چې فاټا کې د بلدیاتي الیکشن وکړل شي چې څنګه پاکستان په نورو حصو یعنی په نورو صوبو کې الیکشن کېږي همداسې د فاټا په فاټا کې مو وکړل شي.
دا قبایلي سیمو زده کوونکي د فاټا سیکرټریټ لخوا د نوکریانو پر نوي سیستم خوشحالي څرګندوي، خو د وضاحت غوښتنه هم کوي.
بالکل واضح پالیسی او ایلیجیبلٹی یا کرائیٹیریا کار کی چمون بعد این ٹی ایس تھرو باندھے ویکینسی فل کروں کو سمر بہت پرسن ہوتا کہ این ٹی ایس بھی 20% بھی 50% بھی.
په کرکټ ورلد کپ کې د پاکستان د کامیابی په اړه هم معلومات واوري.
ډیره د خوشحالی خبره ده چې پاکستان میچ وګټلو. بیخي مینه وتم خو یې ګټلو.
د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د سینټ پر خالی چوکو د زیارت په ورځ انتخاباتو شو. نتیجه هم اعلان شو، خو داسې نخ کاری چې د قبایلي سیمو د سینټ پر چوکو ځنډول شوي ټاکنې به خایي زرو شي. هم پرون د پاکستان انتخابي کمیشن ویلي چې تر څو د فاټا د سینټ انتخاباتو په اړه د ولسمشر جاري شوی حکم یا آرډیننس کې موجود ابهام او تضاد ختم نشي نو تر هغې ټاکنې نشي کېدلې. ولسمشر ممنون حسین دغه آرډیننس د زیارت په ورځ د سینټ انتخاباتو تر کېدو یو څو ګڼټې مخکې په نیمه شپه جاري کړو چې وروسته انتخابی کمیشن اعتراض وکړ او ټاکنې وځنډولې. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د جمعې په ورځ ماښام د الیکشن کمیشن نه جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی د مارچ په 15 نیټه په داسې حال کې چې د سینټ د پاره ووټونه روانو او ټولې تیارې سرته رسیدلې وي، ریټرننګ افسر ته د قبایلي سیمو د ووټونو په حق لا صدارتي حکمنامه ترلاسه شوه چې پکې ویل شوی وو دغه ووټونه به د نوې حکمنامې 2015 تر لاندې کیږي. بیانیه زیاتوي د صدارتي حکمنامې په دویم، دریم او څلورم شک کې تضاد دی چې ورسره شکونه پیدا کیږي او دا شان الیکشن کمیشن د سینټ د قانون د 28 آرټیکل تر لاندې د قبایلی سیمې د پاره د سینټ ووټونه تر هغې ځنډوي تر سوچې ابهام او شکونه نوي ختم شوي. د یادونې ده چې د زیارت پورس د سینټ الیکشن دوران ولسمشر ممنون حسین یو حکمنامه جاری کړې وه چې تر مخه به د قبایلی سیمو نه د کامی اسمبلی هر غړی یو ووټ اچوي. د دې نه وړاندې به هر غړی د خپل خوښي امیدوارانو ته څلور ووټونه ورکول. د نوې حکمنامې په ضد د کامی اسمبلی شپږ غړي اسلام آباد هایکورټ ته لاړل، خو هلته د دوی خبره منلې شوه او اخر الیکشن کمیشن په خپل عددي خبرې نوټس واغستو او اوټونه یې د نامعلوم مودې پورې وزنډول. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
په خیبر پختونخوا کې نوی کامیاب شوی زیاتره سینیټران یا خود مالدارو کورنو سره تعلق ساتي او یا په سیاسي ګوندونو کې لوی عہده یا خپلولي لري. د خیبر پختونخوا د نوو ټاکل شو سینیټرانو په اړه معلومات د غلام غوس په رپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ کامیاب شوی محسن عزیز او نومان وزیر د خیبر پختونخوا د لویو کارخانه‌دارو او شتمنو کورونو سره تعلق لري. د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ د خزو په مخصوص نشست کامیاب شوی سمینه عابد د یو لوی بیوروکرات خزه ده چې دا وخت د گلگت بلتستان چیف سیکرټر دی او د بټګرام د نوابزاده صلاح الدین خور ده. د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ کامیاب شوی لیاقت ترکی د خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر شهرام خان ترکی پلار دی او هغه د صوابۍ د یو لوی کارخانه‌داري او مالداره کورنۍ سره تعلق لري. د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ کامیاب شوی سید شیبلی پراز د کوهاټ د نامتو شاعر او لیکوال احمد پراز زوی دی او د اقلیتونو په مخصوص نشست د تحریک انصاف په ټیکټ کامیاب شوی جان کینت ویلیامز د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر دی. د جمعیت علماء اسلام په ټیکټ کامیاب شوی مولانا عطا الرحمن د مولانا پذیر رحمان کشر رول دی او د دین وړاندې وفاقي وزیر هم پاتې شوی دی. د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ کامیاب شوی خانزاده خان د پاکستان پیپلز ګوند صوبایي صدر دی او د دین وړاندې د قومي اسمبلی غړی هم پاتې شوی دی. د مسلم لیگ نون په ټیکټ کامیاب شوی بیرستر جاوید عباسی د هزارې ډیویژن د عباسی خاندان سره تعلق لري او د دین وړاندې د صوبایي اسمبلی غړی هم پاتې شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ د خزو په مخصوص نشست کامیاب شوی ستاره ایاز په تیر حکومت کې صوبایي وزیره پاتې شوی ده او د خیبر پختونخوا د صوابۍ ضلع سره تعلق لري. او د جماعت اسلامي په ټیکټ کامیاب شوی سراج الحق د جماعت اسلامی امیر دی او دو ځل صوبایي وزیر هم پاتې شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. له ټول پاکستان ته قبالی سیمو زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د نور پاکستان پر رنگ دی په فاټا کې هم بلدیاتي ووټونه وکړل شي او فاټا ته د آئینی حیثیت ورکولو سره سره د دې ځای نوم بدل کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
لمشل ریډیو سره خبرو کې د قبیلی سیمو زده کوونکو د وفاقي حکومت او د پارلیمان د غړو غوښتنه وکړه چې د فټا ولس په قومي بهر کې شاملې دوه لپاره دی لکه د نور ملک په شان بلدیاتي انتخابات وکړي او قبیلی سیمو ته د عیني حیثیت ورکړي چې دا رنگ د فټا ولس ته هم هغه رنگ حکومت ترلاسه شي. په دې اړه په پېښور کې د فټا سټوډنټ ارګنایزیشن مرکزی مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وې.
تی الیکشن وکړلې شي چې څنګه پاکستان په نورو حصو یعنی په نورو صوبو کې الیکشن کیږي همداسې د فاټا په فاټا کې مو وکړلې شي بلدیات الیکشن او د فاټا چې کوم نوم دی دا د ختم کړلې شي او د پاکستان چې کوم آئین دی دا هغه ته د فاټا عوام ته کوک ورکی فاټا ته د 73 آئین دی زموږ د پاکستان په هغه کې دی حصو او ورکړلې شي او هغه کې دی فاټا شامل کړلې شي.
یو بل طالب علم هم وی چې دوی به د خپل هلې ځلې تر هغه جاری ساتي تر څو چې ورته حکومت خپل حکومت نوی ورکړی. د زیاتکړه
زمانو حلیم اورګزیدہ اورګزیدہ جنتی سره تعلق ساتم په شاور یونیورسيټي کې د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن صدر یم. دا مشن مونږه تر اخره پورې چې کومه پورې کیږي څو پورې چې مونږه ساوي ان شاء الله مونږه خپل حق د عوام علیکم حق دا قبل کوم حق دا به مونږه ان شاء الله خپل سر تر رسو.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجګل نو پختل نو هغه وی لډیر مدیر حسی قبایلی ولس هم غواړي چې ورته عیني حیثیت ورکړي او دوی به کوشش کوي چې په حکومت د قبایلی ولس دا غوښتنه ومني. حاجی شاجګل وی
د عوامو چې د کم زړونو کې د حکومت نه ګلمندي او دا وایي زمون سره نو د ناشکم ور سلوک را سکیږي لګیا دی. دغه لپاره د داسې اصلاحاتو ضرورت دی چې هغه د مونږ د قبایلی عوامو د زړونو نه دا ګیله ووځي او هغه په دې شکل ووځي چې یو خو قبایلو ته فاټا پارلیماني کونسل ورکړی شي یا قبایلو ته د خپل صوبه
همدا شان چې د قبلي چارو تزیه کار محب وزیر نه کله مشال ریډیو په دې باب لو پوښتل نو د هغه وینا وا چې په قبایلی سیمو کې بلدیاتي انتخابات کول ډیر ضروری دي. نو موړی وې
بلدیاتي الیکشن وکی په کار خدا دا چې اوشي دلته هم د خیبر پختونخوا یا د پنجاب یا ملک نور برخو په شان ځکه چې دلته هم هغه مسلې دي چې د پولیټیکای نه خلک تنگ دي د ایڈمنستریشن نه خلک تنگ دي قبایلو غوښتنه هم د نور پاکستانیانو نه صدا سره ډیره جوړه نه ده. هغه هم جمهوریت حکومت غواړي په بلدیاتي الیکشن لپاره لومبه قدم دا اصل دي چې د فاټا لا تر اوسه صوبایي حکومت نشته. صوبایي حکومت نه پس دی یو کونسل طرف ته یا ډیسټریکټ یا ایجنسی کونسل چې کوم ورته وایي هغه ته یوړل شي.
د ذکر دی چې د وروستیو کې د فاټا نه یو له سیاسي او مذهبي ګوندونو هم له حکومت غوښتنه کړې وه چې هلته دی اف سی آر ختم کړی شي او د سیاسي نظام معرفي کولو سره سره دی بلدیاتي انتخابات هم وکړي شي. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
دا فاټا سیکرټری چارواکی وایي چې په لومړي ځل د قبایلي سیمو خلکو ته د نوکرو ورکولو لپاره د ان ټی ایس یعنی نېشنل ټیسټینګ سرویس طریقه معرفي کوي. دغه نظام د پاکستان په نورو برخو کې عملي دی چې لمخې د سفارش یا رشوت لاري د نوکرو ترلاسه کولو مخه نیول کیږي. د دې طریقې کار مطابق تر امتحان وروسته د قابلیت په بنیاد یو کس ته نوکری ورکول کیږي. د قبایلي سیمو ځوانان د دې هرکلی کوي خو په اړه نور وضاحت هم غواړي. په دې هکله د فرهاد شینواري نه نور تفصیل اورو.
فاټا سیکرټریټ په دې وروستو کې د قبایلي سیمو په سرکاري ادارو کې د نوکریو ترلاسه کولو لپاره امیدوارانو ته د ان ټی ایس یعنی نېشنل ټیسټینګ سرویس شرط ایښی دی چې کوم امیدوار دغه ټیسټ یا امتحان پاس کړي نو بیا به ورته نوکری میلاویږي. په دې هکله د فاټا انفارمیشن ډایریکټر فیاض علی شاه مشال ریډیو ته وایي
دا سې دی چې په لومړي ځل باندې په تاسو باوریدلی چې په سړي ډپارټمنټس کې د ان ټی ایس ترو باندې اپوائنٹمنٹس کی مقصد یې صرف داری چې ٹرانسپیرنسی میرٹ او چې کوم حقدار دی هغه ته حق ملو شي. د ان ٹی ایس سسٹم په ټوله تاسو کتلې دی پاکستان کې آلریډی ازمو شوی دی او سکسیسفل ماڈل دی. نو فاټا سیکرټریټ هم دې باندې دا یو ګام پورته کړ چې را دلته دی د ان ٹی ایس په ترو باندې د سفارش کلچر یا د نور د فیوریټیزم دا کوم خبره ده تیوزی پر کوم سړي اهلیت دی هغه ته نوکر ملو شي.
خو بیا د پیښور یونیورسيټي د ایم فل سکالر امیر پردای وای چې دا یو ګام دی خود دی ان ٹی ایس سره تړلې د اهلیت ټوله پالیسی دی واضح کړی شي
چې دا کوم قدم فاټا سیکرټریټ واغستو دا یو ښه قدم دی. پاکستان کې هم ته وګوره نو ان ٹی ایس باندې ډېر زیات خلکو اعتماد دی چونکہ خبر ہے فاٹا سیکرٹریٹ تو فاٹا سیکرٹریٹ کی کرپشن انتہا دا اگے کے نیپوٹیزم دے زیادہ ہے فیوریٹزم دے زیادہ ہے نو دے سرا بس یو بل خبر دا ہیڈ کول غڑم چ فاٹا سیکرٹریٹ ان ٹی ایس کوم سسٹم دے دے سرا سرا بالکل واضح پالیسی او ایلیجیبلٹی یا کرائیٹیریا رکھ کر کی چ مو با د ان ٹی ایس تو روان دی ویکنسی فل کو خو سمرا بو پرسن او پک ان ٹی ایس وی 20% پہ بھی 50% پہ بھی دینے علاوہ چ کوم یو الگ مون ہائر کو پروفیشنل ڈگریز بو سمرا مارس وی اور سرا چاغ نو کوم اکیڈمکس ته مطلب میٹرک ته سی سی بی سی دا هی بچو پرسنټ وی.
د فاټا انفارمیشن ډایریکټریټ شاروا کی زیاتوی چې دوی د ان ٹی ایس نه علاوه په فاټا کی معلوماتو ته د رسای پاړه هم د وی پالیسي په جوړولو لاس پورې کړی دی او شکایت مرکزونه هم خلاص کړی دی چې په فاټا سیکرټریټ د قبایلو اعتماد پیدا شي او خلک د خپل حقوق پاړه پښتنه کول پیل کړي. فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
د کوز مومند ایجنسی داود خیلو قبیله وای چې حکومت کله لاغوی نه د ماربل سیټی لپاره ځمکه په بیا غستنو ورته ویلو چې په دې پروژه کې به دوی ته نوکرې ورکوي خو لا هم دوی ته دغه نوکرې نه دی ورکړل شوی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ورسره شوی ټول وعده دې پوره کړل شي. بل خو دا ماربل سیټی جوړونکې اداره فاټا ډیولپمنٹ اتارټی وای چې نوکرې لا هم نه دی اعلان شوی او کو اعلان شي نو ټولو اول به دغه سیمه ولسته نوکریانه ورکول کیږي. نور حال د خبريال شانواز ترگزي په دې رپورت کې اورو.
دا کوزه محمد رجن سید د دادوخیلو قبيله وای چې حکومت د هغوی سره هغه محل وعده کړی و چې ګنې هغوی د ماربل سټي لپاره زمکه ورکړي او په دغه لوی پروژه یا میگا پروجیکټ کې به وړي نوکری هغوی ته ورکول شي. د ماربل سټي لپاره د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا په کوزه محمد رجن سید کې د میچنې د دادوخیلو قبيله نه شپږ سوه او شل جره زمکه په بیا اخستل شوې و او د یادې ادارې د ویپانې تر مخه چې لږ زیات د اتل زره نوکری او مقام پکې پیدا کول شي. دا منصوبه په کال 2008 کې شروع شوې و چې د پوره کېدو وخت د روان کال د جون میاشت مقرر ده. د سیمې اوسیدونکو ملک عظمت خان شمسرخیل وای
نراله پکې کار را کوي، نراله پکې نوکری را کوي، نم غواړي نراله پښتنه کوي. نو اخیر بځای چې دا شپږ ټپې شمسرخیل دي ولا چې دا ټول را ولما او په ځای کې سم له مودا ډوزر بیا ما باندې تیرې کا چې زمکه لاله او سره نه ملاویږي نو بس بیا ډوزر ما باندې تیرې کا.
او هم دغه سیمې یو بل مشر وای چې حکومت الله هم هغوی ته د نوکری ورکولو لپاره اعلان نه دی کړی.
زما بس ګلاب مونږ چې د زمکه خرڅ کړه کنه مونږ د دې لپاره خرڅ کړه چې مونږ ته به نوکری ملاویږي او زمونږ څوک نوم هم نه اخلي چې کوم چې د دې بچي به پکې نوکری کوي. زمکه رانه چې پر په نخلا مخ ظلم کوي را سره زیاتی کوي، حکومت مونږ سره زیاتی کوي، ډیر زیاتی کوي، خبر کوي را سره.
او د یادې سیمې زیاتره ظلمي په خارجي هیوادونو کې مزدوریانه کوي او یا بیا په خپله سیمه کې په غرونو کې د ودانیو لپاره کاڼي وباسي. اکبر خان دا دخیل وای
مونږ او سره ریټ وکړو په غریټ باندې مونږ ورکړه خدا خبره راته وکړه چې د دې مراد د دې بجلی د دې حساب کتاب به ټول تاسو له مونږ درکو نوکری وغیرہ مراد کړه نو ایسے مران کړه اوسه پورې لا سندې ملاو. اول هم د دې قوم حق دی ځکه چې مکه هم د دې قوم نه اخیستې ده نو په کار د دې قوم ته خپل مراد ملاو شي هغه.
او د یادې ادارې اف ډی ال خوا د محمود ایجنسی مشر طارق خټک وای چې په دغه پروژه کې به نوکری د کوزه محمود ایجنسی ولست ورکول شي ځکه چې دا د هغوی حق دی او ممکنه ده چې په نږدې وختونو کې که په دغه پروژه کار پوره شو نو نوکری ورکول به هم شروع شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
په کورم ایجنسی کې د کلونو راهیسې روانه دښمنۍ د سیمې د مشرانو د کوششونو له کبله پر ورولۍ کې بدله شوې. په مسوزو کې د دوو فریقانو ترمنځ دغه دښمنۍ په معمولي خبره شروع شوې وه چې پکې د مالي تاوانونو نه علاوه دواړو خواو ته ځاني زیانونه هم اوړېدلي وو. نور حال د طارق اورکزی په دې رپورټ کې اورو.
د جرګې غړو په خبره په مسوزو کې دغه دښمنۍ د مندوخېلو ملک فضل غفور او حاجي عبدالله ترمنځ په معمولي خبره اتلس کاله وړاندې شروع شوې وه چې پکې مالي تاوانونو نه علاوه دواړو خواو ته ځاني زیانونه هم اوړېدلي دي. په دغه دښمنۍ کې تر اوسه لس تنه مړه او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. ملک سیف الله خان په نامه د جرګې یو غړی مشال لوډیو ته وایي دواړو فریقینو ترمنځ یوه لوزنامه لاسلیک کړه او زیاتوي چې کوم فریق هم د دغې لوزنامې خلافوازي وکړي نو هغې نه به شپېته میلې او د دوو کروړو روپو ضمانت اخیستلی کېږي. د دې راځینامې نه پس ملک فضل غفور مشال لوډیو ته وایي د جرګې په فیصله دې خوشحاله دي او زیاتوي چې د دې به دا کوشش وي چې پر روان وخت کې داسې غلطي ورنه بیا ونه شي. د دې نه پس حاجي عبدالله خان مشال لوډیو ته وویل اتلس کالونه د دوی دغه دښمنۍ روانه وه خو هیڅ یې ترې حاصل نه کړل او زیاتوي چې اوس په امن سره خپل ژوند تېرول غواړي. پټان عبدالخالق په نامه هغه ځوان چې دغه دښمنۍ د ختمېدو لپاره اهم رول لوبولی دی مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې یو شمېر دښمنیانې داسې دي چې هغه د کلونو راهیسې روانې دي او زیاتوي چې دی به اوس د هغو د ختمېدو لپاره خپلې هلې ځلې شروع کوي. پټان عبدالخالق وایي په منځنی کورما کې د هغه کسانو ته رای ورکوي چې په سیمه کې هغوی امنیت ساتلو او خپل منځي دښمنۍ له منځه وړلو کې هلې ځلې وکړي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان د حکومت لخوا په امتحانونو کې د نقل د مخنیوي لپاره یو مهم شروع شوی چې لا هم جاری دی. پوښتنه دا ده چې له غټو غټو اعلانونو او زورور میډیا کمپین وروسته په رښتیا هم نقل ختم شوی دی او کنه. د نیاز موساخیل رپورټ اورو.
بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې شخصي کار کوونکی او پر تعلیمي چارو نظر لرونکی محمد عظیم کاکړ په خبره نقل لا هم ختم شوی نه دی او د ختمولو ناره په خبره مازی ناره وي
پکار دی و حکومت چې دی دا سرکاري سکولو ته خپل نصابي ورو پرکړی و یا د نصاب بعد دی ته پکار وو دا سٹاف موجودگی په ادارو کې دی یقیني کړی و زه به بیا په زړور دا مجلس کوم چې د حکومت کومه داوا چې و هغه داوام نه ستر سره چې ولمز دا چې کیمرې لګو دا چې سختي بو وی په ایگزامینیشن ال څوک نه وځي دا هم ټول دروغ ثابت شول
د کلاسې پلاسی مې د لسم جماعت سکون کې حبیب الله هم وای په دغه لړکی اول قصور د استادانو دی
موسه دوا سبق ویل سی دا نور ګډ پاتې موسه په پرام کې د دوغه سبق ګرد راځي د دوغه سوالو کوی کوښنان موسه ټول ازي او موږ هغه ویل نه ویل د دې موږ ضرور ونه کلته به سامنا
آیا استادان واقعي د نقل او خراب سیستم زموار دي د پښتنې مې د استادانو اتحادیه ګورنمنت ټیچرز اسوسییشن کوټي ډیویژن یو غړی او استاد قائم خان کاکړ څخه وکړه د په جواب کې ویل
مکمه ایجوکیشن او موجوده سرکار په کار د دې چې مثال کچیر دی دا شی وړي بنیادی سټیجز دی برابر کی بیا دی بشک د سختی وکي په دغه والا باندې چې مثال کوم استاد سکول تزی او غ خپل ذمہاری در سره کین خصوصا ګورنمنت سری سوشن جی ٹی اے چې د زمش تنظیم دی هغه پر هر فورم باندې پر ار فورم باندې او هغه استاد ته د کام دشمنه بولل دی لیکن بلته چک اینڈ بیلنس بس څوک ساتي هغه به مکمه ایجوکیشن ساتي
په بلوچستان پونتن کې استاد پروفیسر کلیم الله بډیس بیل نظر لري د د په خبره د حکومت د نقل په حواله ګامونو سناسا بدلون راوړی دی
کوم چې دا وایو چې 100% کامیابی نه ده کوم از 50% په دې کې لوستون کې کوم سټوډنټ وو هغه د خواته خپل توجه وکړه چې موږ مهنت کو سبق ووایو او دا به ان شاء الله د دې اثرات به پر روان وخت کې به نور زیاتیږي
د بلوچستان تعلیم محکمه د سکولانو څنګه صوبایي ډایریکټر سلیم انصاری کسه هم دا منی چې نقل له اعلانونو سره سم ختم خونسو خو البته د په خبره بدلون به سوکه سوکه راځي
مو کوشش مشکړې ده ډېر زبردست کوشش کړې ده ګرد اډمنستریشن د نقل ختمې د لپاره ویزیت کوي یو دم خو به نه ختمې دي کمی راغلی ده ډېر په دې کې
بلوچستان کې زیاتره خلک په دې نظر دي چې که څه هم له زورور اعلانونو سره سم د نقل پوره پوره خاتمه لا هم نه ده سوې خو د دوی په خبره البته اوس په خلکو کې دا شعور پیدا شوی دی چې نقل شکار نه دی او باید چې دوی خپل ماشومان په ښه سبق ویلو له دغه کاره لري وساتي
دا وو نیاز موسی خیل یو بل رپورٹ وړاندې کو چې له پاکستان نه خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په دغه هیواد کې مدرسو ته د بارنو پیسو مرستو ورکولو په اړه اداري خبره کړې چې لیکي اوس دا خبره څرګنده شوې چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسو ته له بهر هیوادونو نه مرستې ورځي خو د پنجاب صوبې پولیس په دې لړ کې د سینټ کمیټې ته متضاد بیانونه ورکوي د دې لیکنې مهمې برخې احمد شاه اعظمي درته دروړوي
ډان اوسپان لیکي د روان کال د جنوري میاشت راهیسې د پنجاب صوبې پولیس د پاکستان سینټ ته د دغه یوې ساده پوښتنې هم متضاد ځوابونه ورکوي چې په دې صوبه کې څومره مدرسې بهرني فنډونه ترلاسه کوي د جنوري په پای کې چې کله نور صوبو په ګډه د درویشت مدرسو لیست سینټ ته ورکړي چې بهرني پیسې ترلاسه کړي دي نو پنجاب ویلي و چې په دې صوبه کې دا ډول هیڅ مدرسه نشته تر دې دا وروسته د سینټ کمیټې د پنجاب د پولیسو مشر د سپیناوي لپاره ورو غوښتي د پولیس مشر په خپل کمیټې ته حاضر نسو او خپل نمائنده ورولېږي دغه نمائنده کمیټې ته په جواب کې وویل چې په پنجاب کې ځینو مدرسو د غیر رسمي لارو بهرني فنډونه ترلاسه کړي خو تفصیل یې نه دی معلوم نوموړي زیاته کړې چې په دې لړ کې د تحقیقاتو فدرالي اداره اف آی ای او مرکزی بانک سټیټ بانک پلټنې وکړي تر دې وروسته کمیټې پنجاب پولیس ته د تفصیلاتو راغونډولو او بیا حاضرېدو لپاره یو بل نیټه ورکړه د تیرې چهارشنبه په ورځ دا ځل د پنجاب د پولیسو مشر په خپل د ترګری ضد ادارې لوي چارواکي سره د سینټ کمیټې ته حاضر شو نوموړي دا ځل ول چې په پنجاب کې وصل او وڅلويش مدرسو بهرني فنډونه ترلاسه کړي دي خو د اقدام وړ استخباراتو د نشټون لامل دا وخت یوازي پر دې مدرسو څار کېدلای شي دا ډول د پنجاب پولیسو د یوې پوښتنې درې بیلابیل ځوابونه ورکړل ورسپانه پر مخ لیکي په پاکستان کې هغو مدرسو ته د بهرني فنډونو ورکړه په سخت دریزي او تراګري کې رول لوبوي چې په تراګریزو فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن دي یا د نورو فرقو او عقیدو په ضد تبلیغات کوي ورسپانه په پای کې لیکي کچېری قانون پلي کوونکي ادارې د ساده پښتنو هم تیرستونکو ځوابونه ورکوي او په پرله پسې توګه د بیوسۍ ادا کوي او له نورو حکومتي ادارو د مرستې غوښتنه کوي نو دا د تراګري د ریښو په ختمولو کې د بیوسۍ څرګند مثال دی
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک کې کوم د
هندستان د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماخام 5:30 بجې او شوې لن خبرونه لانی ساج ملاورو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای ترسو د فاټا سېنات انتخاباتو په اړه د ولسمشر جاری شوی اورډیننس واضح شوی نه وی تر هغه د ټاکنو نوې نیټه نشي اعلانولې. د جمعې پر ورځ انتخاباتي کمیشن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې اورډیننس له ابهام او تضاد ډک دی او دا د هغه قانون پر ضد دی چې له مخې انتخابات اعلان شوی. د قبایلي سیمو اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په فاټا کې د هم بلدیاتي انتخابات وکړل شي. له فاټا سره تعلق لرونکو د قبایلي سیمو د زده کوونکو د تنظیم مشر شوکت عزیز نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې فاټا ته د هم آئینی حیثیت ورکولو سره سره د دې نوم بدل کړل شي. فاټا سیکرټریټ وایي چې په قبایلي سیمو کې د نوکریانو ورکولو لپاره له درغلي او سفارش پاک نظام متعارفه کړی دی. د دې سیکرټریټ ویان فیاض علی شاه د جمعې پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا ار کس ته به نوکری ورکول کیږي چې د این ټی ایس یا د نوکریانو لپاره په کمی سطح امتحان کې کامیاب شي. د خبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو په یاد کې به د سبې زیاتره سکولونه داغي په نمونه کوي. د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان پرون ویلي دي چې پاکستان به کله هم دغه ماشومان او د دوی قربانیانې هېرې نه کړي. چارواکي وایي د 400 شبکې د تحصیل په کوډو کلی کې د بارانونو له امله د یو کور د دیوال را پریوتو په پیښه کې یو ماشوم مړ شوی دی. بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد سیا عبدالسین مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر شپه د خوږیانو ولسوالۍ اړوند وډیستا سیمه کې د سخت بارانونو له امله د کورونو د چتونو در پریوتو په پیښه کې 8 کسان مړ شوي دي. د روس امنیتي چارواکي وایي چې د پخواني مرستیال وزیر اعظم بوریس نیمسوف د وژنې په تور یې دوه مشکوکه کسان نیولې دي او د مالی په سرخار باماکو کې په یو کلب کې د ډزو لاسي بم په بریک کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او لس زخمیان دي. لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر نه واوري چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن جنگ اوس پڼ خپل ادارې د سینټ په انتخاباتو لیکلي او وایي چې د انتخاباتو دوران دوه اړخونه مخې ته راغلل چې یو اړخ یې منفي دی او بل مثبت. مثبت یې دا دی چې حکومت یو جمهوري عمل ترسره کړو او د سینټ انتخابات وشو، خو بل طرف ته یې منفي اړخ ډیر خطرناک دی ځکه چې دې دوران د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د سینټ انتخاباتو کې بد نظمي په نظر راغله او دغه رنګ د فاټا لپاره د سینټ انتخابات هم وځنډول شو. د ادارې په وینا باید چې د سینټ انتخابات زر تر زره وکړي شي ځکه چې دا انتخابات ځنډول په حکومت باندې هم ګوتې راپورته کوي او دغه شان د دې د کولو سره به سینټ هم مکمل شي. ادریه زیاتوي چې د امریکې په شمول په ټوله نړۍ کې د سینټ انتخاباتو ته ډیر اهمیت ورکول کیږي او د دې نیټه ډیر په احتیاط سره ټاکل کیږي چې رستو پکې په هیڅ شان بدلون نه کیږي. نو په کار ده چې حکومت هم د نړۍ مثال مخې ته کې خو دی وو. ادریه اخر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې دې لړکې کوټلې اصلاحات وکړي شي چې راتلونکي انتخاباتو کې د پیسو د اغستلو او ودرولو مخه ونیول شي. نو باید چې د پاکستان ټولې سیاسي او حکومت په دې په سنجیدګۍ سره غور وکړي او دا معاملہ په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي. بل پلو ایکسپریس ورس پانه خپل ادارېی کلی کې چې د زیارت پورس خارجه سکتر اعزاز چودري د ملګری ملتونو مستقل غړي ملکونو او د یورپ یونین میشن سفیرانو ته د خبرونې په وخت وویل چې د هندستان خارجه سکتر پاکستان ته سفر یو ښه عمل دی او دې سره به د رابطو یو سلسله شروع شي. او د دې خبرې سرګندونه د هندستان وزیر اعظم د سینټ یا راجی سبا غونډي دوران هم کړی دا چې هندستان د ټولو گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. ادارې مخکلي کې چې د دې نوړان دي هم د پاکستان او هند ترمنځ په علاقه کې رابطې شوې دي، خو د هغې وروسته بیا حالات داسې ځای ته لاړ شي چې په ټولو امیدونو خاوري واوړي او خاص کر کله نه چې هندستان کې د مودي حکومت راغلي. ادارې اخري کلي کې چې د هندي خارجه سکتر د دورې به څومره ګټي مخې ته راځي دا به وخت ثابتوي، خو لکه د خارجه دفتر ویاندې تسنیم حسن چې څنګه ویلي دي د کومې پیښې د پلټنو وړاندې په بل ملک د تورونو لګولو نه ډډه کول پکار ده او دواړو ملکونو له د مذاکراتو لړۍ ودرول نه دي پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان رسپانې د زیارت په ورځ په پاکستان کې د سینیټ تشو انتخاباتو پکې د راپورته شو مسلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانې لیکي چې د وسلوال تنظیمونو مشرانو له وژنې سره دغو ډلو ته ډېر نقصان نه رسیږي. د دواړو مقالو تفصیل په دې رپورت کې اورو. ڈان رسپانه لیکي چې د پاکستان په تاریخ کې د غیر متوقع سیاسي بحرانونو او د بد انتظامی ډېر مثالونه موجود دي. خو رسپانه په ملک کې د سینیټ د اوسنو انتخاباتو په حق لوای چې په دغو رایو کې ځینې واقعیات غیر ضروري او د خپلو رویو له امله مخې ته راغلي وو. رسپانه لیکي د زیارت په ورځ د سینیټ تاته سلوېختو چوکو لپاره انتخابات وشو، خو په دې کې مسله د چوکو په سر نه وه، بلکې د رایو اچولو ټول نظام کې د ځینو کسانو د رویو له امله مشکلات پیدا شو. رسپانه صدارتي فرمانونه غیر ضروري بولي او پوښتنه راپورته کوي چې آیا د انتخاباتو نه یوه شپه مخکې د ولسمشر لخوا د ووټونو په اړه امر جاري کول د جمهوري اقدارو سره سم وو که څنګه. رسپانه لیکي په بلوچستان، خیبر پختونخوا او یا پنجاب کې چې په انتخاباتو کې څه وشو هغه کومه نوې خبره یا چیلنج نه، خو په دې کې یوه مسله هم د آرامۍ، نظم او فکری سیاسي مشرتابه بغیر نشو حل کېدی. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه د وسلوالو تنظیمونو مشرانو د وژنې د ستراتیژۍ په حق لیکي چې امریکایي شروعات په 2011 کال کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن له وژنې سره وکړ چې ډېر امریکایي څېړونکي یې ګټور بولي. خو رسپانه د القاعدې د وجود نه د زیږېدلې تنظیمونو لکه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه خبرداري ورکوي چې د داسې ډلو ختمول یو ډېر ګران کار دی. رسپانه لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق کې د القاعدې پیداوار دی چې په 2001 او 2003 کال کې امریکا لمینځه وړې وه. په عراق کې د القاعدې مشر ابو موسی الزرقاوی اووژل شو، خو دغه په صورت کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې مشر ابو بکر البغدادي مخې ته راتلل تر هغه زیات خطرناک دي. د رسپانې په خبره له 1915 سلوېختم نه تر 2004 پورې واقعاتو ته په کتو سره اردن دې نتیجې ته ورسېد چې د یوې ډلې د مشر وژنه یوازې 1.5% پورې هغه تنظیم کمزوری کولی شي. بیا د مذهبي تنظیمونو مشرانو تر وژنې وروسته ورته د رسېدلې نقصان اندازه ښایي چې تر 15% نه کم پرې خراب اثر پرېوځي. رسپانه لیکي په اصل کې په مجموعي توګه د وسلوالو تنظیمونو د مشرانو په موجودیت کې د هوډلو ته زیات نقصان رسېدای شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
یو امریکایي لوړپوړی جنرال وای مطمئن دی د ایران په ملاتړ شیا جنگیالی او د عراق حکومتي ځواکونه به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې په جګړه کې بریالي شي. دا وسلوال د عراق د شمالي خار تکریت کنټرول په خپل لاس کې لري. په دې اړه نور جزئیات له ملالی بشیر نورو.
د امریکا لوی درستیز جنرال مارټین ډیمپسی نن ویلي چې 2000 شیا جنگیالي چې د ایران په ملاتړ جګړه کوي، سنی قبایلي مشران او د عراق پوځیان اوس مهال د اسلامي دولت ډلې د یوازې 200 سختریزو پر وړاندې په جګړه بوخت دي. خو ډیمپسی خبرداري ورکړ تر هغه وخته چې د سنی اکثریت تکریت شار ته چې د بغداد د شیا حکومت تر لاس لاندې دی بشری مرستې او نور ملاتړ نوي ورکول شوی، دا بریا به څه ډېره معنا ونه لري. ډیمپسی عراق ته د خپل سفر پر مهال په یو امریکایي وتاکه کې دا خبري وکړه. ډیمپسی عراق ته د ترڅو د اسلامي دولت سختري ځډلې پر ضد په جګړه کې د ایران د رول په اړه پوهیږي او په دې چې د عراق تراتلونکو لپاره به دا څه معنا ولري. ډیمپسی ویلي دی غواړي وویني چې د عراق مشران اوس هم د شیعه مسلمانانو، سنی عربانو او کوردانو ترمنځ ملي وحدت او سیاسي ګډون تجمن دي کنه. د عراق حکومت وایي ځواکونه یې له اسلامي دولت څخه د مارچ په 15 د تکریت سره نږدې د دور شار نیولې دي. العراقي تلویزیون ویلي چې حکومتي ځواکونو شیعه جنگیالیو او سنی قبایلی جنگیالیو د دور په جګړه کې ګڼ شمیر سختریزې وجلې دي. د عراق د فوج قومندان وایي د دور شار په بشپړه توګه آزاد شوی دی او ځواکونه تیاری کوي چې د یو بل مهم شار العالم پر لور وړاندې لاړ شي. دا جګړه د هغو عملیاتو برخه ده چې د موصل شار بیرته نیولو په مقصد کیږي او نن د دې جګړې شپږمه ورځ ده. په همدې حال کې د عراق په انبار ولایت کې د امریکا فوج ویلي عراقي پوځیانو او شیعه ملیشه ځواکونو د بغدادي شار د داعش له سختریزو څخه تصفیه کړ.
دا وه ملالی بشیر. د اسلامي دولت ډلې په عراق او شام کې د ډلې ایزو بې رحمانه وژنو ترڅنګ ډېر مهم لرغونی آثار او د میوزیمونه هم لمینځه وړي دي. په دې میوزیمونو کې داسې قیمتي او مهم آثار وو چې قدامت یې له میلاد مخکې 14 پیړۍ ته رسید. دا چې دا کوم لرغونی آثار دي او په کومو سیمو کې لمینځه وړل شوي، تفصیل به د فرانس پریس ایجنسی په رپورټ کې له جانا کال کوزینه واورو.
په عراق کې د نمرود په نامه د لرغونو آثارو مرکز چې د آشوري تمدن خر بلل کیږي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په بولډزرونو وران کړ. نمرود یا د آشوریانو لرغونی ښار د عراق د موصل ښار په جنوب کې پروت دی او د ملګرو ملتونو د فرهنګي اثارو د ساتنې سازمان یا یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لیست کې ثبت شوی و. دا ښار له میلاده مخکې 13مه پیړۍ کې جوړ شوی و او اصلي نوم یې کالهود و. عراقي چارواکو ویلي د اسلامي دولت ډلې دا لرغونی مرکز د پنجشنبې په ورځ په بولډوزرونو وران کړ. ملګرو ملتونو دا عمل جنګي جنایت وباله. وسلوالو د موصل موزیم چې د بغداد له موزیم وروسته تر ټولو مهم او تاریخي موزیم ګڼل کېده هم وران او لوټ کړ. په وی ویدو کې چې د فبروري په 20مه خبره شو لیدل کېږي چې وسلوال په درندو سټکانو سره مجسمې ماتوي. د لرغونو آثارو د چارواکو په وینا په دې موزیم کې شاوخوا نوي قلمه تاریخي آثار چې زیات شمېر اصلي ول له منځه وړل شوي دي. د تاریخي آثارو دا له منځه وړنه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په بامیان کې د بودا د سترې مجسمې له منځه وړلو ته ورته وه. د اسلامي دولت ډلې د 2014 کال جولای په 24مه د یونس علیه السلام قبر هم بیخي له منځه وړی و. دا قبر په موصل کې تر ټولو مشهور او پیژندل شوی زیارت و. وسلوالو د زیات شمېر راټولو شوو خلکو په مخ کې د یونس علیه السلام قبر په باروتو او چاودیدونکو موادو والوزاوه. د اسلامي دولت ډلې په فبروري میاشت کې د موصل ښار ستر کتابتون وسوځاوه. دا نه ده معلومه چې کتابتون ته څومره زیان رسېدلی، خو یونسکو د وسلوالو دا عمل د فرهنګي آثارو د له منځه وړلو یو بل کمپاین بللی. د جنوري میاشت کې په تصویرونو کې وښودل شول چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د موصل ښار لویدیځ ته په تلعفر ښارګوټي کې د لرغوني ارګ دیوالونه هم وران کړي دي. وسلوالو دغه راز موصل ښار کې د نهمې پیړۍ عربي ژبې شاعر ابو تمام مجسمه چې په دې ښار کې ژوند کاوه او د لسو شعري کتابونو مجموعې د حماش په نامه چاپ شوې راوغورځوله او له منځه یې یووړه. له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې د عراق په تکرت ښار کې یوه مهمه کلیسا چې 1300 کاله وړاندې جوړه شوې وه او د زرغونې کلیسا په نامه یې شهرت درلود هم ورانه کړه. دا کلیسا په 1258 میلادي کال کې د مغولو په تهاجم کې د آشوري عیسویانو د ډله ییزې وژنې یادګار وه. اسلامي دولت ډلې د فرهنګي او مقدسو ځایونو دورانولو په لړ کې د عراق په تکرت ښار کې د 40 زیارت او څلی هم ونړاوه. په دې ځای کې د اسلام د خلیفه عمر ابن خطاب د پوز د 40 وژل شوو عسکرو قبرونه ول.
وایس اف امریکا جیبو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډی وا
او د ټوټر پته دا VOADY.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د سهار د نهو نه د ماخام تر شپږو بجو پورې خبريږي. ورځ یو بل رپورټ ته چې د مارچ 8 نیټه په ټوله نړۍ کې د خزو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي چې هدف یې خزو حقوقو ته پام ګرځونه ده. په پیښور کې هم 13 ورځ په دې باب له د مدني ټولنو یو غونډه وشوه چې پکې د مدني ټولنو په لزګونو غړو ګډون وکړ. په غونډه کې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا خزو ته ورپی خوستون زبانه بحث وشو. د حکومت نه د خزو د حقوقو خوندي کولو غوښتنه وشوه. تفصیل له زلاند یوسف زیاورو.
د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت په پیښور کې شوې دی غونډه کې د یو غیر سرکاري تنظیم غړي قمر نسیم اویل چې دوی خزو ته د حقوقو ورکول لپاره په سړو کې پوهې پیدا کولو باندې کار کوي، ځکه چې د خزو د حقوقو د خپل لاندې کولو زیاتره پیخي د سړو د ناپوهۍ له وجې دي. نوموړي دا هم اویل چې د 2014 کال دوران په خیبر پښتونخوا کې په خزو باندې د زور زیاتی نږدې 950 پیخي رپورت شوې دي.
750 کیسز کې زیات تر کیسونه هغه دي چې خزې د غیرت په نوم باندې قتل کړل شوی دي. د نه پس خودکشي، ډومېسټک وایلنس، د وړوکوالي عمر کې هم واده ده. موږ سره په ډیرو ډیسټریکټس کې او کې موږ سره پروټیکشن سټرکچرز نشته. مثلا په خیبر پښتونخوا کې په 27 ډیسټریکټو کې صرف 15 دارو لامان دي. بیا دوی خبره چې تاڼه یو دومره داسې ځای ګڼل کیږي چې تل تاسو سړی په اتلو کې چې کم دینو یریږي. د تاڼه په ستا او د تاڼه په ستا نه د عدالت په ستا هغه ته د انصاف اصول کې دومره لوی مسایل دي چې اغه د خپل حقوق ته پر आवाज چتول نه غواړي.
غونډه کې د غیر سرکاري تنظیم خويندو کور نمائندګي کوونکې ناظره سید وایي چې په خزو باندې د زور زیاتی ډېری کمی پیخي پر سنوي تانو یا عدالتونو کې رپورت شي، او په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په خزو باندې د زور زیاتی د پیخو صحیح شمیره معلومول نږدې ناممکن دي.
څنګه چې داسې ډیر زیات تشدد کیسونه دي چې هغه اړو حکومت ته رپورت کیږي نه هغه اړو هسپتالونو ته راځي نه او د کورونو په سطح باندې هغه ختم شي چې زنانه پکې پخپل باندې په تشدد چې کله هر کله کور کې کیږي هغه دې ته وایي چې دا خو زموږ روایت دی نو دا هغه سوچونه دي روان دي چې په هغه باندې هغه اړو په کور په سطح باندې دا تشدد کنسیډر کیږي هم نه او اوس په هغه کې شرم هم محسوسوي چې موږ به کور نه بهر خبره کوو نو زموږ د روایتو خلاف هم ده او په دې کې د غیرت او پښتو خبره هم راشي ته پښتو خبره راشي نه خبره د کور نه بهر وباسي نه
په قبایلی سیمو کې د کار کوونکي غیر سرکاري تنظیمونو د اتحادیې چیرمین اظهر علي وایي چې د بشري حقوقو تر ټولو بد حال په قبایلی سیمو کې دی ځکه چې په دغه سیمو کې لا تر اوسه نه ښځو ته او نه هم سړو ته بنیادي بشري حقوقونه ورکړی شوي دي
قبایلو تبل یو مشکل دار چې کاغی سره ظلم زیاتی وشي نو هغه کورٹ ته نشي تللی عدالت ته نشي تللی دا به پابندی دا سپریم کورٹ هاي کورٹ ته دا هغه قلمرو نشته دی قبایلی علاقو ته وټه مسله خو بیا کوم قبایلی علاقو ته وګورو تقریبا یو کروڑ آبادی دا په یو کروڑ کې 50 لک بیا خزم دي صوبایي اسمبلی خو دا قبایلو شتنه قومي اسمبلی او پسینټ کې دا بد امرغه دا دغه 50 لک یو نمائندم نشته
د خزو نړیوالې ورځ په اړه شوې دی غونډه کې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې خزو ته راپی خستون زبانه بحثونه وشول او د هواري لپاره تجویزونه او غوښتنې وړاندې کړې شوې چې پکې د صوبایي او مرکزی حکومتونو څخه د خزو د حقونو لپاره د قانونونو پیاوړ کولو او سینټ او قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو خزو ته د نمائندګۍ ورکولو غوښتنه وشوه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو اوریدل چې اتم مارچ د خزو نړیواله ورځ ده. د نورې نړۍ په سیر په افغانستان کې هم دغه ورځ منزل کیږي. د شنبې په ورځ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې په لومړي ځل یو منزل شو چې یو شمېر خزینه او نارینه مدني فعالان او د جینکو د ښوونځو استادان ورته بلل شوي وي. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه غونډه چې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه شوې وه په یو شمېر خزینه او نارینه مدني فعالانو سربیره ورته د نجونو د ښوونځیو استادان هم وربلل شوي وي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل چې په دې خاطرې د ښوونځیو استادان لمانځغونډې ته وربللي چې خپلو زده کوونکو ته له ځانه سره پیغامونه یوسي.
هدف همدا و چې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې د اسلامي معتقداتو په رڼا کې د ټولنې اقتصادي او فرهنګي اجتماعي او اقتصادي برخو کې د ښځو د ونډې او د فعال ګډون په رابطه باندې مونږ غوښتل چې دوی ته خپل پیغامونه وړاندې کړو ترڅو څنګه مونږ کولای شو چې په ټولنه کې مونږ سمسمکې راوړو او هغه دغه پیغام د خویندې له ځانه سره واخلي او هغه بیا په دغه سلو یو اجتماعاتو کې خپلو شاګردانو ته او استادانو ته وړاندې کړي او په نتیجه کې مونږ وکولای شو چې یو څه بدلون راشي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشر انیسی عمرانی وویل کوم حقوق چې اسلامي قوانین او بشري او مدني قوانین خزو ته ورګړي خزه تینه تر اوسه پورې محرومي دي.
یاسلو وکاله کیږي دغه ورځ مانځل کیږي مګم تر اوسه پورې هغه حق او حقوق چې الهي قانون او د بشر پلاس قانون جوړ شوی خوند ته ورګړي مګم تر دې دمه نه دي ورګړي په ټولو اداراتو کې ورسره دغه تاو تری خو له کیږي په کابینه کې خوند لرو په پارلمان کې لرو په ولایتي شورا کې لرو حتی په پولیسو کې لرو او امیر د خزو هم مونږ د حوزه امیر هم لرو سره د دې مونږ په دې اکتفا نه کوو په سیاسي اجتماعي او اقتصادي برخو کې مونږ ونډه واخلو نو سره د دې چې دغه حقوق تر دې د منی دي ورکل شوی د انسانیت د چوکاټ نو ستیرې ته او تخواله کیږي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشره صابرینا حمیدی هم په دې باور ده چې په لرو پرتو سیمو کې تر اوسه هم خزې د خپلو بنیادي حقوقو څخه محرومې دي.
دولت هم توجه وکړه، نړیواله ټولنه هم توجه وکړه، څنګه چې لازمه وه هغه زمونږ انکشافي پروژې او انکشافي پلانونه تطبیق نشو. میرمنې، خویندې، نجونې زمونږ د ستونزو سره مخامخ دي. د خپل اساسي حقونو نه د صحت حق چې هغه اساسي حق دی، د تعلیم حق مونږ ګورو چې په لرو پرتو سیمو کې د بعضې ستونزو یا د رسومو او عناناتو د تصادف د وجې یا د هغې تر څنګ مثلا د امنیت د خرابې د وجې دوی د خپلو حقونو نه یا بیخي بې برخې پاتې کیږي یا خپل د تعلیم حق نیمګړی پرېږدي.
د تیر کال پر تلس کال له دوی سره د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې سب شوي چې لویه وجه یې عامه پوهاوی او قانون ته لاسرسی ګڼل شوی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د خوست یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي وایي چې ولسی جرګې ته را روانې ټاکنې باید په ټاکلي وخت ترسره شي. تفصیل نجیب الله خیل راکوي.
په خوست کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي غوښتنه کوي چې ولسی جرګې ته را روانې ټاکنې باید د قانون سره سمې په ټاکلي وخت ترسره شي. دوی زیاتوي چې پارلمان ته باید هغه کسان لاره پیدا کړي چې د خلکو رښتینی استازیتوب وکړای شي، وړ کسان وي او د هیواد او خلکو ګټو ته ژمن او متعهد وي، نه هغه کسان چې یوازې پر شخصي ګټو فکر کوي. په خوست کې د یو ټولنیز سازمان غړی یوسف انتظار وایي چې را روانې پارلماني ټاکنې د قانون سره سمې په ټاکلي وخت ترسره شي.
زما په اند که چیرې موږ د قانون حاکمیت او حکمنۍ ته ژمن وو، نو د قانون حکم دته چې باید را روانې ټاکنې د ثور په میاشت کې ټاکنې ترسره شي. که چیرې دا ټاکنې نه ترسره کیږي، دا د قانون پر خلاف یو عمل، ضد عمل دی او د قانون پر خلاف ضد عمل جرم دی.
په خوست کې د سمون انجمن مشر فضل جان جهش ټاکنې د ولسواک نظام د یو مهم اصل په توګه یادوي او وایي چې پارلمان ته باید وړ او ژمن کسان لاره پیدا کړي.
د دیموکراسۍ یو اصل پیغې کې د پارلمان لپاره مبارزات وو، په دې اساس باندې باید وړ کسان، شایسته کسان، هغه څوک چې وطن ته متحد وي، هغه باید خلک رای ورکړي او پارلمان ته باید وجود پیدا کړي.
قومي مشر سخی جان سرحدي وایي چې
نو زه هیله من یم چې ولسونه ټول رای صندوقونه ته لوړ شي، داسې استازي وټاکي چې واقعا دوی په باوري وي او دوی نمائندګي په ولسی جرګه کې وکړای شي او دوی د ایمان نر وتلي خلک وي چې دوی دردونه ورسره وي. مګر زه ډورېږم د دې نه چې داسې برخه بیا ونخلي لکه په تیرو انتخابات.
مدني فعال زاید شاه انګار د تیرو پارلماني ټاکنو یو ستونزه دا بولي چې ډېری هغه کسان پارلمان ته لارو مونده چې د زور، پیسو او ټوپک خوندان وو.
تر اوسه پورې په افغانستان کې زور، پیسې، وسله دا حاکم دی. نو په زیاتره سیمو کې داسې کسانو پارلمان ته لاره پیدا کړې ده چې د همدې یادو سیزنو نه برخمن وو.
د نظر خاوند شاهجهان عزیزي د ټاکنو په کمیسیون کې د بدلون په باب د ملي وحدت د حکومت پریکړې ته پکتو وایي. کچېرې د ټاکنو په سیستم کې بنیادی بدلون راځي نو په ګټه تمامېږي، خو که د ځانونو په نفع په افراد او اشخاصو کې تغییر او تبدیل راځي نو بې ګټې به وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د کرکټ په نړیوال کپ کې نن پاکستان جنوبی افریقا ته په 9 رنزونو ماتې ورکړه. پاکستان لوبډلې په خپل بیټنګ کې 202 رنزونو هدف ورکړ، خو د پاکستان بالرانو خلو باوکړه د جنوبی افریقا لوبډلې په 202 رنزونو اوټ کړه. په نړیوال کپ کې تر اوسه پورې په شو لوبو د نوي ریکارډونو په اړه د ګولایاس رپورټ اورو.
د کرکټ په نړیوال کپ کې پاکستان په خپل 15 لوبه کې جنوبی افریقا ته په 9 رنزونو ماتې ورکړه. دا لوبه دوه ځله د باران له وجې معطل شوه او د ډک فارم فارمري داندې وسلوېخ اورونو پورې محدود کړل شوه. پاکستان په خپل لومړي بیټنګ کې 223 رنزونو هدف ورکړی وو. په دې میچ کې د پاکستان بالرانو ښه لوبه وکړه. د پاکستان محمد عرفان، راحت علي او وهاب ریاض درې وکټې واخستې. په لوبه کې د پاکستان وکټ کیپر سرفراز احمد شپږ کیچونه واخستل او 9 رنزونه جوړ کړ او د لوبې غوره لوبغاړی هم وګرځول شو. د کرکټ نړیوال کپ کې د لومړي پړاو لوبې آخري مرحلې ته رسیدلې دي. په نړیوال کپ کې شامل ټولو 14 لوبډلو 4 لوبې کړې دي. د کرکټ نړیوال کپ دویم پړاو کوارټر فائنل چې د مارچ له 13 نیټې څخه شروع کیږي، لوبډلې کوشش کوي چې دویم پړاو ته ځان ورسوي. د کرکټ نړیوال کپ کې تر اوسه پورې په پول A کې نیوزیلند لوبډلې خپل 4 واړه میچونه ګټلې دي. په دویم نمبر سریلانکا 3 لوبې ګټلې دي، آسترالیا 2، بنگلاديش 2 او انګلند او افغانستان یو لوبه ګټلې ده. په دې پول کې سکاټلند یو لوبه هم نه ده ګټلې. په پول B کې د هند لوبډلې 3 لوبې ګټلې دي. په دویم نمبر جنوبی افریقا دا چې 3 لوبې ګټلې دي. په دریم نمبر ویسټ انډیز او په څلورم نمبر د پاکستان لوبډله ده. په دې پول کې آیرلند په 3 کې 2 مقابلې ګټلې دي او په پنځم نمبر د همدارا زیمبابوې یو لوبه ګټلې ده. په دې فهرست کې متحده عرب اماراتو یو لوبه هم نه ده ګټلې. د کرکټ په نړیوال کپ کې تر اوسه پورې په شو لوبو کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړل شوي دي. د ویسټ انډیز کریس ګیل د زیمبابوې خلاف لوبه کې ډبل سینچری یا 200 نه زیات رنزونه جوړ کړی دي چې دا د ورلد کپ په تاریخ کې لومړی ډبل سینچری و. د آسٹریلیا ڈی اے وارنر د افغانستان پر ضد لوبه کې 178 رنزونه جوړ کړی وو. همدارس د جنوبی افریقا اے بی ڈیویلیئرز د ویسٹ انڈیز پر ضد مقابله کې 178 رنزونه جوړ کړی وو. په نړیوال کپ کې تر اوسه پورې د نیوزیلند بالر ٹی جے سودی تر ټولو زیات 43 وکټې اخیستې دي.
Southie takes the catch.
په بیټینګ کې د ویسټ انډیز کرس ګیل تر ټولو زیات 209 رنزونه جوړ کړی دي. په دویم نمبر د متحده عرب اماراتو شامین انور دی چې 200 رنزونه جوړ کړی دي. په نړیوال کپ کې په یو اننګز کې تر ټولو زیات رنزونه د استرالیا لوبډلې د افغانستان پر ضد جوړ کړی دي. استرالیا د مارچ په 4مه د افغانستان پر ضد 411 رنزونه جوړ کړی وو. په دې فهرست کې جنوبي افریقا په دویم نمبر دی چې د آیرلند پر ضد یې 411 رنزونه جوړ کړی وو.
Six more, never. And the final score is 411 for 4. South Africa join India as the
home جنوبی افریقا د ویسټ انډیز پر ضد 411 رنزونه جوړ کړی وو. د کرکټ په نړیوال کپ کې پاکستان به خپل اخري لوبه د مارچ په 15 منېټه د آیرلند پر ضد کوي او افغانستان به خپل اخري لوبه د مارچ په 13 منېټه د انګلند خلاف کوي.
شاهد افریدی is in. Another one. Another six. Second one.
له جنوبی افریقا د پاکستان د کرکټ لوبه ګټلو په اړه خلک سوای الزلان یوسف زی له یو څو کسانو سره خبرې کړې دي.
زما نوم جمیل خان دی او په پاکستان په ګټلو موږ ډیر زیات خوشاله شو. ډیره خبره وا چې پاکستان میچ وګټو. موږ د امید هم د پاکستانی ټیم نه لرو چې نور میچونه به هم ګټي او چې کوم ورلد کپ ته هغه به ملک تر وړي.
تیمور ډیره د خوشاله خبره ده چې پاکستان میچ وګټلو. بیخي مینه وته ما خو یې ګټلو.
زر علی می نوم دی او زه خو په هر هغه ټیم باندې خوشاله یم چې هغه خو گیمو کې خ لوبو کی خ کھلاڑی وی اغه کدا هر ملک یا کدا پاکستان وی کدا افغانستان وی او کدا ہندوستان وی چې دا هر ملک یې زکه پټول دنیا کې انسانانو سیږي او چې چرته مزو کھلاڑی خ لوبا کین نو مونږه اپریشیټ کوم. نن پاکستان غټل دا ډیر خلک خوشاله دي نو په خوشاله بیا مونږ هم خوشاله یو.
زمانوم امیر ماویہ ده دا نه محسوس کیږي چې دا د پاکستان د افریقین میچ وګټي او خو کامیابی ورته ملو شو او خو خوشاله او مونږ اوس ان شاء الله شپې ټایم کې جشن منو په دې باندې.
زمانو مویس خان دی د پیښور سره تعلق لرم. دا نننې چې کوم ګټه ودا زمونږ د پر یو خاص توګه باندې اهم مزګه چې یو هو پاکستان پړمبي زل ورکپ کې د افریقین میچ وټو. بل زمونږ ته یو شروعات ملو شو په اوپننګ سټه باندې چې سرفراز راوست تاسو وګټه خو کپتیر میچونو کې دوی هم راوست یو نو غرض د خبردار چې دوی به نور میچونو هم کړو او امید د دادې چې دوی بهن می ورکپ سره تړون ورکې د کسانو د حالات نو امید دي چې خوده دیو کې چې هغه شانو شو موږ ورکپ وګټو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی چې دا انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شي. او اوس په د دې خبرونه په اخیری شیبو کې واره بیا لند خبرونه لانی ساج ملاوور. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای تر څو د فاټا سېنات انتخاباتو په اړه د ولسمشر جاری شوی اورډیننس واضح شوی نوی ترغې د ټاکنو نوی نیټه نشي اعلانولې. د زیارت پر اسپټل پاکستان کې د سېنات په خالي سوق انتخابات وشول خو انتخاباتي کمیشن د فاټا ټاکنې د ولسمشر ممنون حسین لخوا د جاری شوی اورډیننس لوجې وسندولې. د کویلی سیمو سیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په فاټا کې د هم بلدیاتي انتخاباتو کړل شي. له فاټا سره تعلق لرونکو د کویلی سیمو دستکونکو د تنظیم تنظیم مشر شوکت عزیز نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې فاټا ته د هم آئینی حیثیت ورکول سره سره د دین نوم بدل کړل شي. د فاټا سیکریټریټ چارواکی وایي چې په قبایلي سیمو کې د نوکریانو ورکول لپاره له درغلي او سفارش پاک نظام متعارفه کړی دی. د دې سیکریټریټ ویان فیاض علی شاه د جمعې پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا اړه کسته به نوکری ورکول کیږي چې د نوکریانو لپاره په کمی سطح امتحان کې کامیاب شي. د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د پیښور د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو په یاد کې به د سبې زیاتره سکولونه دایي په نمونو کوي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان پرون ویلي دي چې پاکستان به کله هم دغه ماشومان او دایي قربانیان هېر نه کړي. چارواکي وایي د چارسدی تحصیل په کوډو کلی کې د بارانونو له امله د یو کور د دیوال را پرېوتو په پیښه کې یوه ماشومه مړه شوې ده. بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد زی عبدالسی مشال ریډیو ته ویلي دي چې تېره شپه د خوږیانو ولسوالۍ اړوند وډیسا سیمه کې د سختو بارانونو له امله د چتونو پرېوتو په نتیجه کې اته کسان مړه شوي او دوه ماشومان پکې زخمیان شوي دي. د روس امنیتي چارواکي وایي چې د پخواني مرستیال وزیر اعظم بوریس نیمسوف د بچنې په تور یې دوه مشکوکه کسان نیولي دي. د مالی پسر خربا کو باماکو کی پیو کلب کی د ڈس و لاسی بم پبریت کے لگتا لگا پین سے تنا بجٹ شیوی دی اور لس نور زخمیان شیوی دی او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د لاتویا په مرکز ریگا کې نن د دویم ورځې د غونډې لپاره راغونډېږي. د دې غونډې موضوع به د اوکراین په ختیځ کې پر روانې جګړې وي. لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښې شوې وي. زه ملیحه میرزاده، انیس اجمل او تکنیکی همکار علي محمود د نه په یو ځای اجازت غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدل مه هېروئ. د الله پامان.